السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قومندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسېدلي دي. محمد آصف وزیري تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ د نښتې څو ساعته دوام کړی دی. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر خود په اتلسمه د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والي محمد داود مزمل د یوه ځانمرګي برید په نتیجه کې په خپل دفتر کې ووژل شو او مسؤلیت داعش په غاړه واخیسته. تر دې برید دوه ورځې وړاندې په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز هم برید وشو چې لږ تر لږه درې تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. راپورونه وایي چې په نیمروز کې هم جګړه روانه ده. په ظاهره د طالبانو یو شمیر پلویانو لیکلي چې د نیمروز مرکز زرنج ته نږدې هم د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې چې تر اوسه یې د طالبانو رسمي سرچینو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په بانکونو کې له خپلو حسابونو څخه د پیسو اخیستو اندازه په اونۍ کې تر 50,000 افغانیو یا $600 پورې لوړه کړې ده. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستو لپاره بانکونو ته ورمات شول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نه شي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیچا له خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نه شوای ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې 1,500 افغانۍ یا $400 ته لوړه کړه. د افغانستان بانک له نوي اعلان سره سم شرکتونه په بانکونو کې له خپلو حسابونو په میاشت کې تر $300 پورې ایستلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 5% ترلاسه کړې ده. اوچا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې که فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته وړاندې کړي. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په راپور کې ویل شوي په افغانستان کې د شلو کلونو په موده کې دومره ډیر لګښت شوی چې دا هیواد باید هیر نه شي او یوازې پرې نه ښودل شي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځای ته برېښنا ورسول شوه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمیعالله دورانی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي د 8,300,000 افغانیو په بدل کې قرارداد شوې ده. افغانستان په سلو کې او یا برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن سه شنبه په نیویارک محکمې ته حاضر شي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. روسي راپور نه دادی چې ډونالد ټرمپ په یوه ځانګړې الوتکه کې نیویارک ته رسیدلی. هلته به له شپې تېرولو وروسته سبا محکمې ته حاضرېږي. په نیویارک کې امنیتي تدابیر هم جدي دي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوه موسسه په افغانستان کې د توقیف شوو بریتانوي وګړو د خوشی کېدو په تړاو له طالبانو سره خبرې کوي. دغه کسان د طالبانو استخباراتو نیولي. اوچا وایي افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورسېدلي. ځینې خلک بیا د بشري مرستو له ویش خوښ نه دي.
کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې د وطن ملکانو ته ورکول کېږي. ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
د طالبانو دفاع وزارت غواړي وزګار طالبان د پوز لیکو ته جذب کړي. د چارو کتونکي بیا نیوکه پرې لري.
طالبانو کسان په نورو کسبونو او کار باندې نه پوهیږي، دی وغواړي چې دا په اردو کې ځای پزای کی او دا په خپل یو لوی خطر ده په آینده کې د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره.
غزنیچیان شکایت لري چې په خوانی ماینونه لا هم خلکو ته زیان اړوي او باید سیمه یې پاک شي.
دا ماینونه چې کوم ځای کې ورو دا ماینونه دی واکای په خوانی ماینونه له ډیر خوشکی دی ورو د فکسي دی ورو د
او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په نیویارک کې محکمې ته وړاندې کیږي. شیبه وړاندې نوموړی په ځانګړي الوتکه کې نیویارک ته ورسید.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر جلالوف قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. یو غیر انتفاعي موسسه په افغانستان کې د طالبانو لوري د دریو بریتانویانو د خلاصون په اړه خبرې کوي. دا موسسه وایي غالبا دا کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خونه کې یو تومانچه موندل شوی، خو هغوی د تومانچې رسمي جواز لري، نو دوی تمه لري چې طالبان به دا کسان ژر خوشي کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د خپلو اتباعو د خلاصون لپاره به کار وکړي او دا مهال په خبرو بوخت دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسمي څه نه دي ویلي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې ورو.
یو غیر انتفاعي مؤسسه چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دوو بریتانیایانو د خلاصون په اړه خبرې کوي، وایي چې د نیول شویو کسانو روحیه ښه ده او دوی هیله لري چې ژر به خوشي شي. د بریتانیا میشتي بریزډیم نتورک په نوم د مؤسسې شریک مؤسس سکاټ ریچارډ بریتانیایي رسنوی ته پرون دوشنبه وویل در 50 کلن کیفن کارنوویل او یو بل بریتانیایي چې په کابل کې د مرستندویانو د یو هوټل منیجر وو د سوې تفاهم په خاطر نیول شوی دی. د بریتانیا د نیشنل رسپانی ته وویل فکر کوي چې د طالبانو استخباراتو د چا دا کسان ورشوولي او هغوی د جنوري په 11مه په کابل کې د دوی هوټل دریا ویلش ته ورغلي او نیولې دي. سکاټ ریچارډ هم دراز ویلي چې د طالبانو استخباراتو د دوی په خونه کې یو تومانچه موندلې چې دغو کسانو یې جواز درلود. د زیاتوی هر څه یې تایید کړي، د جواز موجودیت یې تایید کړی چې د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. ریچارډ وای د دوړو روح یا شده تر دې د مور سره ش چلن شوی او اجازه ورکړل شوی چې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ د غړو سره خبري وکړي. د دریم نیول شوی بریتانیایی په اړه چې مایلز راتلج نومیږي او ویل کیږي د سفرونو لیوال ځوندې د جالبو ځایونو ویډیوګانې خبرولې. راتلج عموما لري او خطرناک سیمو ته سفرونه کوي او د خپلو سفرونو یونلیک او ویډیو خپروي. راتلج تر دې په خو هم افغانستان ته تللی وو، خو د 2020 په اگست کې بریتانیایي پوځیانو له افغانستانه وویست. سکاټ ریچارډ وای د نیول شویو بریتانیایانو د توقیف تورونه څرګند نه دي، خو د ګمان کوي چې شایي اصلي تور به دا وي چې ولې تومانچه لرله. د په عین حال کې ویل چې په پورا ډاډ ویل شي چې دا کسان د سوې تفاهم لکبل نیول شوی دي. په همدې حال کې د بریتانیا د کورونو چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د درې بریتانیایانو د خلاصون لپاره په خبرو بوختي، خو دې نه دی ویلي چې له چا سره خبرې کوي. د بریتانیا د کورونو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سخت هڅې کوي چې په افغانستان کې لخپلو نیول شویو اتباعو سره قونسلي تماس ونیسي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو کسانو د نیولنې په اړه څه نه دی ویلي.
ملګری ملتونه وایي چې د سږ کال لپاره افغانانو ته د بشري مرستو په خاطر د غوښتل شوو پیسو نږدې 5% ورکړل شوی، خو دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه افغانان په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له یوې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی او له بلې خوا وچکالۍ د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداري ورکړی وو که ورسره مرسته ونه شي اړ دي چې یو شمېر کسانو ته د مرستو رسونې چارې ودروي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2023 میلادي کال کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نږدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې پر اساس د دغو څباندې 28 میلیون تنو په منځ کې 10 میلیونه له شدید لوږې سره مخامخ دي او 8 میلیونه په استراري ډول خوړو ته اړ دي. او چا پرون دوشنبه په خپل راپور کې ویلي چې پیپل ان نیډ مؤسسه د اروپای اتحادیه په ملاتړ د افغانستان په میدان ورتګ ولایت کې د خوراکي امنیت او بو تغذیه نظافت او پاک او بو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام پر اساس د هغو کسانو ملاتړ کیږي چې ستونزې خوراک ډیری دي او د خپل ژوند ضروري اړتیا ورشان نشي ترلاسه کولای. ازادي رادیو ته د اکثرو اوریدونکو د پیغامونو موضوع بي وسلي او د مرستو لنه ورسېدو څخه شکایت وي.
د مرستو نو یعنی د دې چې دي بس د مور د مېریا چلن کې چا چا وسړی ورته په ګوته کې هغه ته ورکی چې د ماشام د نن لري هغه ته نه ورکی چې ډاکټرانو مټرانه چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له جلارام لسوالې څخه مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کوم مرستي چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه د مرستي ټولي چې کوم راځي د وطن ملکانو ته ورکول کیږي د وطن ملکانی بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي.
من ولایت کې کیول لسوالې څخه مې اړیکه نیولې ده د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټ وشي ورته ورکی بن سره کې پر خوانو جوړنی ورکی.
او چا په خپل راپور کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سری کلا د یو اوسیدونکو چې اید محمد نومیږي د ژوند سختو شرایطو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې نو مبارې څلور لوري او دوه زامن لري او د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ پیدا کون کوي خو د بچکالۍ لپاره خپل پټي حاصل نه دی ترلاسه کړي او دا په داسې حال کې چې سرشنه ژمې خورا سوړ او سخت وو. او چاته یو 50 کلن اید محمد ویلی یوازې کلکه وچه ډوډۍ په مشکله پیدا کولای شوي او په هغه د او ماشومانو گزاره کړی دی. دی وایي چې دا یې هم خپلوانو په اخیستو پور پیسو موندلی چې اوسې پور بیرته پرې کولای نشي. اید محمد وایي چې یو 14 میاشتنی ماشومې په خوارځواکۍ اخته دی ځکه چې خواړه نه ورسی شي. د اوچا د راپور لمخې اید محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اروپایي اتحادیې د مرستې مستحق ګڼل شوی. دته تر اوسه پورې 2,200 افغانۍ ورکړل شوی چې غوړي اوړه وریجي لوبیا او چای پرې اخیستی او خپل کورنۍ له ژمي پرې روغ راایستلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
له طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلمدار بنسټ مشر متي ولاوي سا کورنۍ وای هله لري چې هغه به جرد طالبانو له بند خوشي شي. د هغه ورور اتاولا ویسال ازادي رادیو سره خبري کړي چې زموږ همکار دا راپور پی چمتو کړی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت دی وی اونۍ په تیری دوله هم د زده کړو فعال متي ولاوي سال بند نه دی آزاد کړي خو کورنۍ هلمن د چې هغه به جرد خوشي شي. د متي ولاوي سا ورور اتاولاوي سا ازادي رادیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دستون زده حل په برخه کې د همکاري او په خډول د دې قضيه د پای قختره وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوید متي ولاوي سا د نیولو پړه د افغانانو خبرګون له چارواکو سره شریک کړه.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې خوشي شوی نه دی. موږ کوشش کوو موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولې دي او دا غوښت مو هیله کړې ده چې دا قضیه په شړ ډول باندې حل کړي او غدا ملت خبرګون محمد سره شریک کړي دي او دې هرڅه درک کړي دي. ان شاء الله زه هیله لرم چې مشران به په دې کې خپل مشرتوب په شړ ډول باندې مشترکي او دا قضیه به حل کړي.
متي ولا ویسا د وری په ما ماز دیگر محل د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه محل ونیو چې له جمعه درخه تکې دوه په حال کې وو. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي رادیو ته ویلی وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد مو لبند د متی الله ویسا د خوشکیدو پاړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې پاړه و پختل خو ځواب یې رانه کړ. مگر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متی الله ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متی الله ویسا کورنۍ وایي هغه څوار لس کال یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي پاړه مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت غواړي چې د اردو د ځواکونو شمیر 200 ته ورسوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال دفاع وزارت ویلي چې وزګار طالبان اردو ته جذب کړي، خو د پوزي چارو شنن کې وایي چې هیوادونه خپل اقتصادي وضعیت او غواخونو ته په کتو د اردو شمیر زیاتوي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د تشکیلاتو او معاشاتو کمیسون دفاع وزارت ته لاښوونه کړې چې وزګار یا بې سرنوشته طالبان په دغه وزارت کې وکماري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د پریکړه د دوی د رئیس الوزرا د مرستيال عبدالسلام حنیفي تر مشرۍ لاندې په یو غونډه کې شوې ده. څرګندنه ده چې څومره طالبان وزګار دي او دندې نه دي ورسپارل شوي. تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیز قاری فصیح الدین له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د دفاع وزارت د ځواکونو شمیر اوس 150 سره دی، خو دوی غواړي چې دا شمیر 200 ته زیات کړي. د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال یو لوی اندیشنه دا و چې که بهرنۍ مرستې نه وي، آیا افغانستان د 2.5 لک کسیزې اردو د تمویل او ساتلو وس لري؟ د افغانستان د جمهوریت حکومت د محل د دفاع وزارت په خوانې سرپرست او لومړی مرستيال شاه محمود میاخیل وایي چې د اردو لیکي د بي سرنوشت کسانو د ډکول لپاره نه وي، هیوادونه کورنوي او بهرنوي تهدیدونو ته پکته اردو جوړوي.
د طالبانو کسان په نورو کسبونو او کارمن نه پوینو دی وغوړي چې دا په اردو کې ځای پزای کی او دا په خپل یو لوی خطر ده پاینده کې هم طالبانو ته او هم د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره. نو په دې اساس باندې د اردو جوړول یو مسله ده، د اردو ساتل انګیزه ورکول او مصارف ورکول دا بل مسله ده چې په آینده کې به دا افغانستان د زیات مشکلات او بحران سره مخامخ کی، ځکه چې همیشه جنگی افراد چې اضافه کیږي نو دا به بې ثباتی رامنځته کوي.
د جمهوری حکومت له پرزیدو وروسته طالب مشانو ویلی و چې دوی یو سلو لاس زره کسیز اردو کافی گنی. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین ویلی چې په نوی ملی اردو کې د پخوانی حکومت پوزیان هم شامل وي، خو دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي طالبانو په وروستیو کې د دفاع وزارت شاوخوا 2000 کارکوونکي په کور کښېنولي او د تقاعد معاش هم نه ورکوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضر شي. لګ وړاندې د هغه ځانګړي الوتکه هم په نیویارک کې کیناسته او دای بد شپې له تیرې دورسته سبا د امریکا لمړنۍ ولسمشر وی چې د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. د پنځم په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانی ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې د پورن یا لوڅو فلمونو لوبغاړي سټورمی ډینیلز ته یو لک او ډیر زره ډالر ورکړي چې خلو په ټکړي او څونه وایي. که څه هم تر اوسه پورې د ترامپ خلاف د تورنو جزئیات ډیر څرګند نه دي، خو دا به د متحده ایالاتونو د یو پخوانی ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلی ترامپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړي او ویلي دي چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمه کې د دې دوسیه په وړاندې چې هغه سیاسي وبلله دفاع وکړي. د منهاتن د سیمې سرنوال اولن بیزګ ته دنده سپارل شوې و چې د ډونالد ترامپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. د مدافع وکیلانو ډله وایي نوموړی به راتلونکي اونۍ په خپل ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسنۍ او پخوانیو ولسمشرانو د ساتنې مسولیت لري، د محکمې په لار کې امنیتي تدابیر غوره کړي. لبلې خوا سټورمی ډینیلز ویلي چې ډونالد ترامپ په 2018 کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او د هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ترامپ سره یې د واده یو کال تیر شوی و.
آزادي
په نړیوالو مسلو کې پاتې کیږي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې فنلاند به سرل نن سی شنبه د دغه تړون رسمي غړی شي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویل د هلمند چې سویډن به هم وکول شي چې پراتلونکو میاشتو کې له دې تړون سره یو ځای شي. د سټولټنبرګ په وینا د سیشن بیل ماس په خینو وروسته به د لومړي ځل لپاره د فنلاند بیرغ د ناتو په مقر کې په رپیدار شي. سټولټنبرګ زیاته کړه دا به د فنلاند امنیت، د شمال د امنیت او په ټوله کې د ناتو لپاره یو ښه ورځ وي. د ناتو سرمنشي وویل ترکیه به چې وروستی هیواد و چې د فنلاند غړیتوب یې تایید کړ، رسمي سند د سیشن بی په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وړاندې کړي. د سټولټنبرګ په خبره له هغې وروسته به نوموړی له فنلاند نه هم وغواړي چې ورته سند ور وسپاري. د فنلاند ولسمشر ساولی نینستو او دفاع وزیر انتی کایکونن به د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو سره یو ځای په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د فنلاند بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې دا د فنلاند لپاره یو تاریخي ورځ بلل او زیاته کړه چې په دې غونډه کې به د فنلاند تر ټولو مهم هدف دا وي چې له اوکراینا د ناتو پر ملاتړ ټینګار وکړي، ځکه روسیې تر اوسه خپل غیر قانوني یرغل ته دوام ورکړی دی. هاویستو زیاته کړه موږ غواړو په ټوله یورو اټلانټیک سیمه کې ثبات او امنیت پیاوړی کړو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکو وویل چې موسکو به په ناتو کې د فنلاند غړیتوب په وړاندې د اړتیا په صورت کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي د ګروشکو له قوله ویلي چې نوموړي ټینګار کړی چې که د ناتو نور غړي د فنلاند په خاوره کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، روسیه به هم په لویدیځ او شمال لویدیځ کې خپل پوځي ظرفیت پیاوړی کړي. هغه همدارنګه ویلي چې روسیه به نور اقدامات هم وکړي تر څو نظامي امنیت ډاډمن شي. فنلاند او سویډن د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ناتو سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. ترکیه او هنګری د سویډن ترڅنګ د فنلاند د غړیتوب پروسه هم ځنډولې وه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې د ناتو د دغو دوو غړو مخالفت تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، خو د ناتو سرمنشي وویل دوی به سویډن یوازې پرې نږدي او زیاته کړه چې دا هیواد هم دې ته ډېر نږدې شوی چې د دې تړون بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې د غزنی ګڼ شمیر اوسیدونکو دلته د خخکړای شوو ماینونو د پاکولو غوښتنه کوي. دوی وایي د هیواد د نور سیمو په رنګ په غزنی کې هم ډیر وخت خخکړای شوی ماینونه پر خلکو چاو چوي چې له عمله خلکو ته مرګ ژوبل هم اوړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
څو ورځې وړاندې د غزنی واغز ولسوالۍ چار دې کلي ته څیرمه د یوې کوچې کورنۍ ماشومانو یوه زړه اګایې زمرمۍ پیدا کړه او د خپلې کژدۍ مخته یې ورباندې لوبې کولې چې وچاودېده. په پیښه کې یوه کوچۍ مېرمن او د هغې درې ماشومان ټپیان سول او یو بل ماشوم یې ووازه. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې هم وار په وار په غزنی کې ناچاودو مرمیو او شخړه شوو ماینونو ولسي خلکو ته زیان نه اړولی دی، خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي غوښتنه کوي چې دغه ماینونه او ناچاودې مرمۍ د پاک سي. محمد عارف نوري د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی چې وایي له تیرو دولس کالو څخه په غزنی ښار کې ژوند کوي. نوموړي په خپلو سترګو ځینې ماینونه لیدلي چې اوس هم شخ دي. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شخ کړل سوي ماینونه دې وکاږي. ښاغلی نوري وایي که دغه ماینونه همداسې پاتې سي او وخت په وخت پر خلکو ورچاودول کېږي، دا به خلکو ته سخت سرخوږی جوړ کړه، ځکه خلکو ته ځاني او مالي زیان اړوي.
غټه غوښتنه د طالبانو څخه دغه دی چې ورو دلته دا ماینونه واده ته راولي، ورو دا ماینونه چې کوم ځای کې ورو دا ماینونه دی وکاږي. اوبل اورځم چې ګڼ پوهه کې شیخ حاجت په سیمه کې ورو یو نفر پورته کوو، موټر باندې ورو موټر یې پورته کوو، دا یو نه مای وو مای نه وو پوسې هغه پانی ماینونه نه ډېر کوشکې دي ورو د فکسي دي ورو د کې یو ځواني ماته معلوم دي د مکتب دې سره دا وکاږي. دا لار کې دا غټه غوښتنه د حکومت
په غزنی کې وخت په وخت ناچاودو مرمۍ او شخړل سوو ماینونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تاج محمد د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي د ماینونو له امله دغه پېښې چې زموږ په وطن کې کېږي زیات مې ځوروي او ځیګرخون کېږم. دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ټول ماینونه دې پاک کړي.
په افغانستان کې ډېر سخت ده چې یو څوک خپل خپلوان د مینونو لامل له لاسه ورکوي. زه له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې دغه مینونه په ټولیزه توګه پاک کړي، چې لامل یې هیڅوک خپل خپلوان له لاسه ورنکړي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي بیا وایي د غزنی مرکز اندړو او د یک ولسوالیو یو شمیر سیمې له ماینونو پاکې کړي او دغه کار به بیا هم دوام ولري.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د روژې په مناسبت په یو شمیر ولایتونو کې د روژې ځانګړې سیالۍ پیل شوې دي، خو د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلان وایي چې د مالی امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله به سږ کال د روژې میاشتنۍ مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کال موږ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه ترسره نه کړي چې بودیجه نه لرو او هیڅ امکانات نشته. نوې میاشتې وشوې چې ماشونه مو نه دي اخیستي او بودیجه هم نه در رسیدلې، د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل، د روژې میاشتې په وروستۍ لسو ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول، څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د رګبي فدراسیون مرستیال ضیاء الرحمن ضیاء بیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي، او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته د موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالۍ او بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېږي. ته دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي، خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
اوریدونکو، د دغه خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روستای راپور راخلو. ساينس پوهان هڅه کوي چې د شمالي قطب د څو پیړیو کنګلونو نمونې د سیړنو لپاره ذخیره کړي، ځکه د ځمکې د کورې د تودوخه له زیاتېدو سره دغه کنګلونه هم په چټکۍ د ویلیدو په حال کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د شمالي قطب ساينس پوهانو د دوشنبه په ورځ وویل مخکې له دې چې د اقلیم د بدلون له امله کنګلونه ویلي شي، د دغو لرغونو یخونو طبقې د څېړنو لپاره خوندي کوي. د ساينس پوهانو دغه ټیم چې پکې ایټالویان، فرانسویان او نارویژیان شامل دي، خپل څېړنیز کمپ د ناروې په سوالبارډ ټاپو کې درولی دی. دوی د برمو په ذریعه د یخونو تر سطح 115 متره لاندې د یخونو مختلفې طبقې په پایپونو کې ځای په ځای کوي. دا د یخونو هغه طبقې دي چې د جیو کیمیکل پروسو نښې پکې دي او درې پیړۍ ورباندې تیرې شوې دي. د یخونو پر دغو ژورو هستو څېړنه به ساینس پوهانو ته په دې اړه چې پخوا څه ډول چاپېریالي شرایط ول ارزښتناکه معلومات په لاس ورکړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړې هغه و بچ د یخونو د ویلې کېدو له کبله رامنځته کېږي. په یخونو کې دننه لار مومي او هغه جیو کیمیکل آثار او علایم بدلوي چې په دغو لرغونو یخونو کې له څو پیړیو راهیسې خوندي دي. د آیس میموري په نوم بنسټ مشر جیروم شاپالاس چې دغه څېړنه مخته وړي فرانس پرسته وویل چې ساینس پوهان ویني چې د دوی لومړني مواد د تل لپاره د دغه سیارې له سطحې ورکیږي او زیاته کړه دا د کنګل پیژندونکو په توګه زموږ مسؤلیت دی چې د دغو یخونو د یوې برخې د خوندي کولو ډاډ ترلاسه کړو. یو شمېر ساینس پوهانو چې په دې وروستیو کې پر شمالي قطب د ځمکې د کرې د تودوخې د زیاتېدو د اغېزو په اړه څېړنه کړې ویلي چې که د ځمکې د کرې تودوخه همداسې دوام وکړي څو لسیزې وروسته به شمالي قطب نور کنګل شوی نه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی. خو ترې وړاندې پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنی قمندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسیدلي دي. محمد آصف وزیری تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یوه پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. بل لور ته راپورونه وایي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې هم تیره شپه د طالبانو او یو شمیر وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. یو شمیر طالب پلوه کسانو لیکلي چې په زرنج کې هم د داعش پر ضد عملیات شوي. خو د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په بانکونو کې له خپلو حسابونو څخه د پیسو اخیستو اندازه په اونۍ کې تر 50,000 افغانیو یا 600 ډالر پورې لوړه کړې ده. په خوا طالبانو په دې برخه کې ځینې محدودیتونه وضع کړي وو او هیڅ چا په اونۍ کې تر 200 ډالرو د زیاتو پیسو د اخیستو حق نه درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% یې ترلاسه کړې ده. اوچا ویلي په افغانستان کې بشري بحران جدي دی او په خبره یې که فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشري مرستې ودرېږي. د بریتانیا د پارلمان د ولسي جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له 40 کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته دې وړاندې کړي. او د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سه شنبه په نیویارک کې محکمې ته حاضرېږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا په خوانی ولسمشر د جرمی قضیه په تور محکمې ته حاضرېږي. په امریکا کې د پورن یا لوڅو فلمونو یوې لوبغاړې شکایت کړی چې په 2018 کال کې ډونالډ ټرمپ نوموړې په جنسي ډول زورولې او له دې سره جنسي اړیکې درلودلې. د ټرمپ یا دا تورونه سیاسي بللې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځبکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
د نشه ای مواد او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي.
په یبل راپور کې به واوري چې روغتیایی کارکونکو وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مول ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکو ناروغي ده چې سره د ښکارا ازرار او بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي. د ته احتیاط وای
د زبیر په نوم یو معتاد وای چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورین معتاد شوم بعد هم دیوال الحمدلله سبس نه پیدلو تر څه بعد خماریان لري بدبختیار لري چې دا دولس کال کې پکې دورې کوم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
خان صاحب یو خبر مې درته کوله.
هو سدي راته ویل
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میراو ټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو لکه څخه پاکه سوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه و کرل سوي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت په شانګول سوالی کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاتې دی. د اوسنی فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدې د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ساور د میاشتې په لومړیو کې تاریاک راټولیږي. خود طالبان حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منه کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټویټر پر پانه خپره شوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل شوي په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 1,323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې په خوا کوکنار پک شکرل کېدل سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښ کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقرب په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي و. اوس په یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو ژغ خپور سوی چې د بدخشان والی مولوی امام الدین ته منسوب سوی دی. له دې ژغ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت اجازه نه ورکوو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړی کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوي.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یو فصل ظرفیت لري، خو په دوو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایی کارکونکو وایي د معتادینو ته درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وای د اوس د ناروغانو د خدمت ترڅنګ د بستري سویو ناروغانو لپاره یو خبیل گده. د دې ارادي او ځوان ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ځوان ته هیله منسي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ځوان ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت روی دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سر تیر کردی. در یو کال مخیل پل سخته از خد متادینو در درملن زربستریز مرکز تا ایولوی شو. پدی مرکز که تر پینزه چلویت و رزینه دوری روز روخ شو. اوز پدی مرکز که در رضاکار پتوگه کار کبی. سید محمد وای چه تر نشه پری خودلو او جوری دو روز تا. اوز دیخ پل غجون لعمل زوریگی چه پنشو که تیر کرده ای.
ما عمر جوانی
زما عمر روختیه شتمنی او سوانی للاسه وطا یوازانه شایی چی او سور پسی خفایم هغز ما تیر عمر او وقت دی چی دست روز رو پر دول ارزخناکو خو ما پا نشو تیر کرد کلا چی بمی نشکا ولا فکر میکاو چی زد ناری تر طولو خو کار کوم حال دا چی ما در ناری تر طولو بد کار کوه اوس پر اختیه سر پخیمانه ایم چی دخپلی زوانی خوشال او خواگی شبی او زوانی می پدی و جونکو نشو سر تا
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامده یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونښلي. د سید محمد مالش ډاکټر وحیدالله کوشن وایي له خپلې کورنۍ څخه لرې والي سید محمد له ژوند څخه نایلې کړی و او فکر یې کاوه چې د ژوند پیل او پای یوازې له نشې موادو سره تړلی دی خو د نشې پرېښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پلو لاندې ژوند دی کوو ځکه چې د نه کور شته نه فامیل شته هیڅوک اقارب دوستان هیڅوک نشته. دا کله چې موږ راول دا دلته ډېر یو په چرت کې وو او ډېر خفه و ویل چې زه په دې دنیا کې هیڅوک نه لرم. برعلاوه د طبي خدماتو نه اجتماعي خدماتو نه دم ډېر محبت ورکړ ډېر مونه زه و نو د یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم کور نه لرم مور نه لرم پلار نه لرم تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
د ابن سینا زربستریز مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهیږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برام هم بود که روحیه
موږ لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل به سي زغم ولري تاسو کولای شئ چې نشه پرېږدي د دې موږ لپاره یو ښه بیلګه ده. د خبرې مو منلې د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روغ سویم
ساعت یاب شد.
د زربستریز مرکز ارواپو متی الله وزیری وایي چې د نشو پرېښودل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوی ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیچ کاری
سید محمد داسی څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتلی هر شی تجربه کړي هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه یې پوره معلومات نه درلودل کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسه هم ورکه شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر معتادین بیرته نشو ته مخه کړي. خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپو بجو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو سپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 1200 شپو نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي نو لدې عمل د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي څه شی د احتیاط سبب کیږي
څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي، علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی، په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې د مواد ګډیږي یا د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالوي دغه ډول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګ دي توپ دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اورنش چې ورته وي هغه باندې پوي نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسی اوریدلی وي چې را د سټابلیټ د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کلیسی احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورتوي، مورفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ دي، مخکې د خوب راوړون کې دواګانې دي، ډیزپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دلچ باغې موتاد دي، هغه ځنته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. ته هم دغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي.
ته احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریح شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مخته وي، چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو نو کې دروغ وای، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سری وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سوري وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسيږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خپګان باندې اختوي.
ایا کوم ځنګړي ماینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې موتاد؟
غیر دغه نشه دانه خلامه منغو خو دی یو متاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اختنه یم، ظاهري لباسم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته ماینې د پاره ورقه ورکو، حالت معلومیږي، هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې نه معلومیږي.
آیا په هدلست؟ آیا په هدلست چې ځینې معتادین ولې ته درملنې ورسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکی. دوم مهم لامل چې ده ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروین څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي، هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي، همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا په دې تلاست؟
ترنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په خوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو. زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاقو له عمله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي، زیاتوي چې د نشو له عمله ډیر زیان راوختي دی. دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړ او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د لخلې واورو.
مکتب دورې نه موتاد شم، بدام لیوالان د لاسه بس نه پیدلو، تر څه بعد خماریان لري، بدبختیار لري چې دا دور اسکار کیږي پکې دورې کوم. خو خستا ختم لرو د اتم نه هم سم کې بو من هم سم کې بیا خوشی کړو، ما نه هم سم کې خپل شما ز به یو جلې باندې ما ینم، بس په هغه بدبختی اخته کړم او د ژوند نو وستم. نو بل لار نو به دین نه دی چې په بعد ما اخته کړم او ما نور ژوند پاتې شو. حتی چې دا په زندان کې ورته چې باندې م کاله باندې او پر چرخي ما بس کې بس لازم و چې وخاچا خو ته مواد مخدر زلوی 500 کیلو مال بم ته کابل پور راوړ. حتی د څه وخت راغلی چې پیسې مزه بنوي ما غوږ مونږ د نشي مواد به شرا کړل، یا ما هو بدل کې به مونږ د 100 لکو د 500 لکو د 200 لکو کار کوو، ما مونږ پینه پېدل. نو بل بل خاطره مې دا ده چې تقریبا 3.5 کال مې مواد کې تیر کړی وو. کورته مې زنګ وها، سلام علیکم، اده خو بس به خیر دی؟ وای خیر نویني بچیم مالواد یا رو هم سیم نیم 4 سال زندان میشم. چرا و از تو تابال ما ده خوشی و غم رفتن میدونم جای تمی برم علا بچه تمالیس میزن کجاست چی کار است؟ ز نمایم دست شما چی نزدم آقا وقت ندیر لایق و ما خط میم لرود و قلم میم لرود و خقیرات میم کولو. نو ما بچه خط لیکنو ده جنکی بچه ده مکتب نرخصت شل، نو دوی باز ما ده خط لسته ده بزهی نو تخته ده ما موتا بمیل ده عجیده کیان ما زوری موره. نو بده که ده گت تیاتر پنوم ما ده ورکشاپ جور رو زمن کلی که بدری ورازی نه په دا درې ورځې ګډ تیاتر ورکشاپ کې نو زمونږ د مالک لورو نو دلته بس زمونږ د ماینتوب قصه شروع شوه. نو تلیفون یې بند نه، کور ته مې زنګ ووهه، ما هلته ورکه خوراکۍ ته مې خوراکۍ ته مې چې ورکه مارېدې قومندان لور ما له تلیفون بندوه یا خو نامزاد شو. نو دې خبرې مې چې خبر شو ما ډاکتر ته بل ایس چیز د ما درد آرام نه که بدون همدغه موادو چرسو مواد تریاک شو بوډز شو. زما جوان کې داسې تغییرات راغی، زه دونه کوشه نشین او آرام او خب شومه چې حتی زما مور، زما کورنۍ، زما استادان ما ته وویل چې توانستی شي بیدي. او مواد خو بدبختي، درد، غم، کړېدل دي، تنها د خپل نه، د خپل د کور، د خپل د جامې، د خپل د ماحول، چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې ته باور پخدای وکړ. په $2000 بوټان ما اخیستي وو، دا په 100 افغانۍ باندې ما ورکړی په موادو، تقریبا د $1,00,000 فابریکه وه. او دا د $1,00,000 فابریکې سامان ما په $15,000 باندې خرڅ کړل. بیا زه خلکو ولیدم او ونیول شوم، نو بیا $4,500 تاوان ورکړو. نو نو دا بدبختیانه دم دغه نشي او ټول
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وی چې کلیوالو جرګه جوړه کړی او د کلی لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولی پخوانی میراو لکاره ګوخه کړ، اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
او تلاشي کوي. قومندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره، خو په بوجۍ کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شي قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوې؟ ها
قومندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوما؟
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب، لاسونه شاته وړوه. الله ژر کوه
قومندان صاحب. هیروین تاسې واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو؟ ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي؟ بیخی دی ولاکه خوشی کو. بشیره درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه. الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لالا خدای دیر آوالا.
خدای میده خطر ولی. اسلام علیکم.
و علیکم سلام. جوڑ پخیر خیلی خیرت ده؟
جونده اوسی میربانی کور ده آباد.
رازه رازه پر دغا توشکا کینا.
خسته ما ده داده کینام.
جمعه گل لالا خلکو خویل چه تو پولیس اونی ولی؟
او پولیس اونی ولم.
نسه خبر آوا ولی اونی ولی؟
لکه روینی را سره اونی ول.
بیا سنگ ده سجر را خوش کرده؟
پیسی می ور کرده بیا را خوش کردم.
خا خا، دی روینو خبر آوا. بیا خونو کلیوالو رشتی آویل.
خان صاحب، یو خبره می در تا کولا.
خواه، سدی را تا ویل.
نن خبر شم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځلهم بیرته راخوشي کېدم. تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکئ.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولی می نغواری؟ ما چه بد ور سره کردی دی؟
کلا چه تا پولیسو اونی ولی نمونگ دنیوی میراولو پارا دلتا جرگا جورا کرده.
خواه، نو جرگی چه فیصله وکړه؟
حاجی سرور خان اویل چه سمو دا با صبرو کو، جمعگل برا خوشی شی. خو نورو کلیوال اویل چه نا، جمعگل تا صبر نوشو که ولی، کنن هم را خوشی شی بیا میراوی نور کهو.
ویل ولی نور کهو؟
ویل چه جمعگل دی نشی موادو کاروبار کوی.
خا ستاسو نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل خار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کړې او زموږ د کلی میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسو خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
خا دا د اورم خان صاحب
جرګه پریکړه وکړه کدې نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانه خست نو له کلی څخه د شړو اوس نو ستا خوخه ده چې د نشي موادو کاروبار کې که په کلی کې اوسېږي دواړه کار نه سره کیږي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي